پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشایزه صفی الله ستانګزایم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست ویم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي د سر موضوعګانې مودادي چې د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست پر څوکۍ د لانجې د حل کمیسون نن خپل کار پیل کړی او تمه کیږي چې له غرمې وروسته د جرګې عمومي ناستې ته د حل طرحه وړاندې کړي ملګرو ملتونو د امریکا او ایران ترمنځ د لانجې په اړه اندېښنه ښودلې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي که ایران جنګ غواړي دا به د ایران رسمي خاتمه وي ایران هم غبرګون ښودلی او ویلي د امریکا د ولسمشر دا خبره د ډله ییزې وژنې لهن لري نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي
هغه پلاوی به چې د افغانستان د ولسي جرګې د مشر د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره موظف شوی نن خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د 215 تل قولي اردو چارواکي وایي چې د کندهار په دوو ولسوالیو شاولي کوټ او نیش کې پوځي عملیات کړي دي او د نیوزیلند پولیسو د هغه هیواد په کرایست چرچ سیمه کې پر جماعتونو د حملې مسؤول رسمن په تروریزم تورن کړ پوره خبرونه واورئ د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د رواني لانجې د حل لپاره ټاکل شوی پلاوی بنن د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې په ولسي جرګه کې په تیرو دریو ورځو کې اختلافونه تر هغه وروسته اوج ته ورسېدل چې د رایو اخیستو له یوې لانجمنې پروسې وروسته میر رحمان رحماني د رئیس په توګه معرفي شو او د هغه سیال کاندید کمال ناصر اصولي مخالفت وکړ د دې لانجې د هواري لپاره ټاکل شوي پلاوی ته دنده سپارل شوې چې د ولسي جرګې آرشیف او د رئیس د انتخاب لپاره د رایو پخوانی بهیرونه وګوري او د ارزونې څخه وروسته په دې اړه پریکړه وکړي د ازادي راډیو په خبرونه کې به تاسو وروسته په دې اړه معلومات ترلاسه کړئ د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د 215 اتل قولي اردو ویاند خواجه یحیی علوی ویلي چې په کندهار کې د وسلوالو طالبانو یو هوانچی چې په جانان مشهور وژل سوی دی علوی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په نیش او شاولي کوټ ولسوالیو کې پوځي عملیات شوي او شپږ نور وسلوال هم په دغو عملیاتو کې وژل سوي دي علوی وویل چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د وسلو یوه زیرمه هم تخریب سوی ده وسلوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې په ورزګان کې د عامې روغتیا مسؤلینو د داسې درملو یوه ستره بسته وسوځوله چې تر تاریخ تېره سوې وه په ورزګان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په هغه ولایت کې د تاریخ تېرو سویو درملو ستونزه ډېره زیاته وه او تر دې مخکې خلکو د دې عمله شکایت کاوه د ورزګان څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغو درملو له سوځولو سره به تمه ده چې په بازار کې د داسې درملو اندازه کمه سي چې تاریخي تیر سوی دی د نیوزیلند پولیسو د هغه هیواد په کرایست چرچ سیمه کې پر جماعتونو د حملې مسؤول رسمن په تروریزم تورن کړ په کرایست چرچ کې حمله د مارچ میاشتې په 15مه وشوه د حمله یو سپین پوستی استرالیایي وګړي چې برنتن تارن نومیږي کړی وه هغه په یو 500 مواردو کې په قتل او په 90 مواردو کې د قتل په هڅه تورن شوی دی د نیوزیلند پولیسو نن په یو بیان کې وویل چې دا تورونه هغه د عمر قید سزا سره مخامخ کوي پولیسو ویلي چې برنتن تارن په تروریستي عمل کې په دخالت تورن شوی دی حمله کوونکی 28 کلن دی او د جون په میاشت کې به په نیوزیلند کې محکمې ته ودرول سي جوکو ویدودو نن یو اربیا د اندونیزیا د جمهور رئیس په توګه انتخاب شو د اندونیزیا د انتخاباتو کمیسون نن اعلان وکړ چې ښاغلی ویدودو په سلو کې 55.5 رایو په ګټلو سره د انتخاباتو ګټونکی دی په اندونیزیا کې چې د ټول نفوس شمیر یې 2.8 میلیونه ته رسیږي او د نړۍ تر ټولو زیات مسلمان وګړي لري د ولسمشري انتخابات د اپریل په 18مه ترسره شول تمه کېده چې د دغو انتخاباتو نتایج د اپریل په 1ویشتمه اعلان شي خو د نتایجو پر وړاندې د اعتراضونو او له دې امله د ممکنې نارامۍ د اندیشنو له وجې دغه پروسه چې تر اوسه پورې ځنډول سوې وه د ویدودو اصلي سیال متقاعد جنرال 18 کلن پرابو سوبیانتو ویلی چې خپل ماتې به ونه مني. هغه ادعا کوي چې په انتخاباتو کې ډېره درغلي شوې ده. هغه د پراخو مظاهرو په اړه هم خبرداری ورکړی او ویلي دي چې خپل پلویان به لارو او سرکونو ته راوباسي. او په روسیه کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د پیژندل سوي مشر الکسی نوالنی همکار ویلي چې هغه نیول شوی او د غیر مجازو لاریونونو د ترسره کولو تور ورباندې لګول شوی دی. لیون وولکوف نن دا خبر ټویټ کړی او ویلي دي چې د مسکو پولیسو هغه درولی او عجیبې غریبې پوښتنې ورڅخه کړې دي. هغه ویلي دي چې په تور ورباندې لګېدلی دی چې عامه نظم یې ګډوډ کړی او پرته له اجازه خلک په لاریونونو کې ګډون ته تشویق کړي دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو واورېدل. اوس هم راځو د پروګرام معرفي ته. اورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست پر سر د لانجې د حل کمیسیون نن د خپل کار نتایج عمومي ناستې ته وړاندې کوي. اخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي مشر یوسف رشید وایي چې وروستۍ لانجې ټول د غیر تخصصي کسانو لخوا رامنځته شوي دي.
دا کمیټه هم نه د ټاکنو متخصصین دي او نه هم دغه بحث د میانجیګری د دا بحثونو ټول تخنیکي دي. لپاره مګه چې تخنیکي ادارو په ده کې خپل رول نه درلودلی.
د ولسي جرګې د ریاست پر سر د خلکو استازي میر رحمان رحمانی او کمال ناصر اصولي ترمنځ لانجه رامنځته شوې ده. ملګرو ملتونو د ایران او امریکا ترمنځ د لانجې په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا مو بهرنۍ موضوع ده. بیرته په کورنۍ موضوع کې د هموري چې په سرې پل کې یو شمېر خلک وایي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې په ښځو او سړیو باندې له تشدد کار اخیستل کېږي.
ما زیاد موارد را سراغ داریم که بچه با نامزاد خود رفته و بیرون او آنها را سنگسار کرده یا تعدی کرده یا شلاق بود.
در پروگرام پر دوی منی مایی که رختیه در جوان شتمنی خبروانه آره. بیا هم خرغلی پروگرام ته غوریدونکو چې تازه لمغ سره یوځای شوی دی، تاسو ته سلام. ازادي رادیو اوري رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر د لانجې د حل کمیسیون نن د خپل کار نتایج له غرمې وروسته د جرګې عمومي ناستې ته وړاندې کوي. د ولسي جرګې د ریاست پر سر د کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني ترمنځ لانجه شوې ده. له څو ورځو راهیسې د جرګې په عمومي تالار کې ګډوډۍ روانې دي. اوان ویل کېږي چې وکیلان له یو بل سره لاس او ګریوان شوي هم دي. پرون ویل کېدل چې ځینو امنیتي منصوبینو ته چې د جرګې امنیت یې نیوه هم د وکیلانو په لانجو کې د وکیلانو د لانجو په خاطر ژوبل شوي دي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د جرګې تالار ته ورغلی دی، نن هلته دی، له ده سره به خبرې وکړو. اکرام صاحب ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. اکرام الله اکرام، دا راته ووایئ چې جرګه کې فعلا څه روان دي؟
ډېره زیاته مننه ستانکزی صاحب کور ودان. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن د تیرو ورځو په نسبت باندې حالات خدي مناده چې تیر پوراست کوم د فزیکی برخوردونو او زینو نورو تشنجونو راپورونه ورکول کېدل. نن حالات خدي د تالار دروازې د وکیلانو پر مخ باندې راشي دي. وکیلان درنه په تالار کې دي، رسنیو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په میډیا پول کې کینی یا هم تالار ته داخل شي. بیرون نه مونږ هر څه څارو. نن ټاکل شوی داسې ده چې هغه وویش نفري کمیسیون چې تېره ورځ ټاکل شوی او پلاوی چې دغه لانجې د حل لپاره ټاکل شوی، دوی به خپل راپور خپله طرحه به د جرګې له تالار سره شریکي. د دغه کمیسیون د دغه پلاوی یو غړي عرفان الله عرفان رسنیو ته څو شېبې وړاندې وویل چې پلاوی کار پیل کړی. په خپل کار باندې دوی آرشیف ګوري، آرشیف کې د شنبه د ورځې د انتخاباتو ویډیوګانې ګوري، او د هغې نه وروسته به دوی راځي په تالار کې به خپل طرحه د تالار له ګډون کوونکو د ولسي جرګې له سره شریکوي. د هغې نه وروسته به د دوی په طرحه باندې رایه اچونه کېږي.
د لانجې اصلي
نن د ورځې تر پایه
د لانجې د اصلي لوري سره متاسف خبرې وکړې د ښاغلي اصولي او ښاغلي رحماني سره کڅنګ غوي څه وایي دغه کمیشن پاړه باندې
اصولي د کمال ناصر اصولي سره مخبري وکړې د رحماني د ډلې د کوم غړي سره په خبرو باندې لا تر دې د مم نه یوتونې د خپل د رحماني د ډلې کوم غړي سره خو اصولي ویل چې هغه تایید کړ چې پلاوی په کار باندې فایل کړي خو وی ویل چې د پلاوی طرحه ک چرته د اساسي قانون او یا هم د ودسي جرګې د کورنۍ او دندو د اصول خلاف دوی ته د منلو ول نه ده او ک چرته د اساسي قانون او د ولسی جرګې د کورنۍ او دندو د اصول سره سم وي دوی منی کمال ناصر اصولي ویل دی فکر نه کوي چې دغه مسله یو یا دوه ورځې پورې دی حل شي ځکه دغه په وینا باندې چې دا پلانجمنه موضوع ده شاید دوه ورځې ونیسي دی وایي چې د شنبه د ورځې انتخاباتو ته د خپلو خبرو کې اشاره وکړه او دی ویل چې د شنبه د ورځې انتخابات د ولسی جرګې د کورنۍ وندو د اصول د اتمې او نهمې مادې په نقص باندې ترسره شول او پایلې دغه مادو په نقص باندې ترسره شول د دریم بند په اساس باندې ځکه د ښاغلي کمال ناصر اصولي په وینا باندې چې د په دغه
ګوره اکرام د اصولي صاحب خبرې به پرېږدو ځکه چې اوس مخامخ لورې نشته هغه هم خبرې نه دي کړي رحماني ګرچې رحماني ویلي دي چې انتخابات سم شوي دي او د ګټون کې دي او تر اوسه پورې هغه څه نه دي ویلي رسنۍ ته تازه خو دغه یو خبرګون چې د عمومي ښکار کړي او ویلي چې 243 ترای کارول شي او د په اساس باندې بریالي دغه څه چې اصولي اور باندې انتقاد کوي یو څه بلاته وای چې خلک څه وای د غلانجو پاړه باندې په مرکز کابل کې تاسو له خلکو سره خبري کړي دی غوي څه وای چې د غلانجو پاړه دغه نظر څه دی غوي
او عام خلک تیر ورځ سره منغو غږیدو نن چې د کابل خاریانو سره وغږیدو عموما د غلانجی حال غوړی وای چې دا باید د خبرو د لارې نه حل شي چې قانون وای په ماغه شکل باندې باید عمل وشي او بل اخر د لانجی حل شي تباند خلکو په فن باندې دغه ډول لانجی په مرکز کې په لوړه سطح باندې تاثیرات لري نو دوی عموما دغه ډول لانجو د حل وختنه شي او یو ډول ویر احساسې چې کوم بل تشنج لامل
ډیره مننه کوم اکرام الله اکرام د ازادي راډیو خبريال د افغانستان د ولسی جرګې له صحنې له موږ سره خبري کولې هلته نن د ولسی جرګې د ریاست پر سر درامنځ شوې لانجې کمیسون کار پیل کړی دی او تمه ده چې لګرمي ورسته د خپل کار نتایج وړاندې کړي د افغانستان د انتخاباتو یو ناظر بنسټ د شفاف او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي کچېری د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست لپاره ټاکنې د انتخاباتو د خپل کمیسون لالارې شوی وای چې مسؤل بنسټ هم دی تاوتریخواله او لانجی به نه رامنځته کیدی یوسف رشید وای اوس په کار ده چې د ستونزې د هواری لپاره د حقوق پوهانو پر ځای د ټاکنو په برخه کې له تخنیکی بنسټونو مرسته وغوښتل شي اجمل تورمان له خغلی رشید سره خبرې کړې دي
اول خو د ټاکنو په تدویر کې موږ د دې طرفدار یو چې دغه ټاکنې به خپل د مربوطه ادارې چې هغه د موږ تاسو اساسي قانون په اساس باندې ټاکنو خپلواک کمیسون ده چې په قانون کې ویل شوی چې په هر ډول ټاکنې اداره او نظارت دغه کمیسون په واک ده په شمول د ریفرندوم نو په کار دا ده چې دغه ټاکنې د یو نهاد لخوا ترسره شي چې هغه په قضایاو کې
حتی دغه ټاکنې د ولسی جرګې د اداري
بیل شکه دا اوسوال مثلا د دې اداري هیئت لخوا ترسره کیږي چې هغه دارالنشاده دایلته یو مسلکی یو بنسټ وی چې هغه په قضیه کې ښکیل نه وي هغه خپل ځان ته پروسیجرونه تخنیکی ولري تخنیکی ستانداردونه ولري او دغه قضیه ښکیل کی دلته ستونزه کوم څه پیدا شوه حقوقي ستونزه دلته موجوده نه ده هلته مسله د اکثریت او اقلیت ټول تعریف شوی ده نصاب کې معلوم شوی ده و دلته اوس تخنیکی ستونزه دي دا چې چا رای ورکړی ده او په نصاب کې شامل وو نه وو بلاخره دا چې پر مثال یو رای پانه د باندې راوتل چې په کې ویل سی چې دا باطل اعلان شوی ده فقط یو ټکی په سر باندې اوس دا موضوع چې تاسو ته کمیټې جوړوي او دا کمیټې هم نه د ټاکنو متخصصین دي او نه هم د بحث د میانجګری د چلته اوس راځي سوپ کې یو رقم لوغو کې میانجګری وکړي چې څوک تیر سي او څوک پاتې سي دا بحثونه ټول تخنیکي نه بعد امر شي تخنیکی ادارو بده کې خبر رو نه ده لولای او د موږ غوښتنم ده چې نور پر راتلونکي دغه یو درس وي باید چې دا قضایا د مربوطه ادارو لپاره په مسجد باندې مختلفه شي تر څو دغه مثلا
حل شي دغه موضوع لنج منه شوې ده هم تاسو مثلا په جریان کې خودل شوې یک څنګه د همکارۍ مرستې ته غوښتنه شوې
دوی د حقوق پهانو په ادرس باندې ځینې خبرې کوي چې باید حقوق پهان راشي د منځ کې کینی خو د تخنیکی ادارو ته لکه موږ باندې یا نورو ادارو ته
په نظر لازمه ده باید د تخنیکی ادارو سره خبرې شوې وي. بله
دقیقا دا موضوع یعنی ډېره تخنیکی ده. تخنیکی نه فصل سي حقوقي لحاظ باندې پروژه کې کوم شی ګم نه دی مبهم نه دی پکې.
یعنی که اوس هم د لتاس نمرسته غوښتل شي فکر کوي چې دغه ستونزه به د واري لار وموندل شي؟
بېل شکه موږ د نورو تخنیکي ادارو سره په ګډه باندې کولی شو چې حداقل دغه تاجل پایله وسي او تر اخره پورې وګورو چې کوم ځای کې اشتباه ده او څه چا ورسره په کوم ځای کې منفي رول لوبولی او څه باید وسي. اوس دې تمام ورځ د قضیه قومي کوي، قضیه له بده مرغه سیاسي کوي او د جوړجاړي لپاره هم چې هغه اصلي لارې چارې نه پیدا کیږي چې دوی کار وکړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشیدو ټینګار کوي چې باید د ولسي جرګې د ریاست پر سر رامنځته شوې لانجه د تخنیکي بنسټونو لخوا چې د انتخاباتو کمیسیون وباله او همدارنګه د نظرو بنسټونو لخوا ترسره شي او حل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه رحمت الله افغان وای.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په پام کې لري چې په ټول هیواد کې د اوبو لګولو 344 شبکې پلي کړي. د دغه وزارت وین اکبر واستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروګرام په پیل کې په ننګرهار کې د اوبو لګولو 4 کانالونه، د کابل په چهار اسیاب ولسوالۍ کې د اوبو رسونې یو شبکه او په جورجان کې د اوبو رسونې دوه پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. هغه وایي د هیواد په کچه شبکې او کانالونه جوړیږي چې 40% به د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیسي، حاصلات به ورسره 25% لوړ شي، له دې سره په خوا کې به کاري فرصتونه هم نوموړی وایي چې تیر کال د کرنې وزارت 9.2 میلیارد افغانۍ یوازې د اوبو لګولو په پروژو کې مصرف کړي دي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس وایي چې په دغه ولایت کې غلا او د سوداګرو اختطاف پانګوال اندېښمن کړي دي. سید خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزه د دې باعث شوي چې په هیواد کې له پانګې اچونې څخه د پانګوالو زړونه اساړه سي. هغه وایي دوه ورځې وړاندې د یو سراف زوی اختطاف او بیا ووژل سو. تېره شپه یې یو د خواجه کلا په سیمه کې وژلی. له بده مرغه ناوړي خبرونه زیات لرو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په خبره چې تیر کال په هرات او ننګرهار ولایتونو کې دغه رقم لوړ وو. غلی خطیبی وای د نامنیو له امله سوداګرو خپلې پانګې له هرات وستي او دا مهال یې په ترکیه او ایران کې پانګونې کړي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو اروپایي یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو سترلینګ پون 101 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 25 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستانی کلداری 545 افغانۍ.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غږ نیولې. اوس هم رضوان مراد د نړۍ یو تر ټولو تودې موضوع باندې موږ سره خبرې کوي. ملګرو ملتونو د امریکا او ایران ترمنځ د شخړې او ترنګلي حالت په اړه اندېښنه ښودلې او له دواړو خواوو غوښتي چې لزغم کار واخلي. د ایران حکومت تازه د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ خبرې د ډلهیزې وژنې د لهن په توګه یادې کړې دي. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په ټویټ باندې لیکلي وو چې که ایران جنگ غواړي دا به د ایران رسمي خاتمه وي. مراد صاحب سټوډیو ته بخیر راغلی. درته وایي چې ملګري ملتونه د ایران او امریکا ترمنځ د بحراني حالت په اړه څه وایي او په فارس خلیج کې وضعیت کوم لور ته روان دی؟
مننه ستنګ زه صاحب. د ملګرو ملتونو ویاند بیگا یو اعلامیه خپره کړې ده او پکې ویلي دي چې ملګري ملتونه په فارس خلیج کې د امریکا او د ایران ترمنځ او په ټوله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو له امله اندېښنه لري او له دواړو خواوو غواړي چې داسې خبرې او داسې بیانونه ورنه کړي چې په هغې کې د دښمنۍ لحن یا دښمنۍ رنګ زیات وي، بلکې د دواړو خواوو غوښتنه ده چې آرام اوسیږي او هڅه وکړي چې موضوعات د خبرو اترو له لارې حل کړي. دا خو د ملګرو ملتونو لنډ پیغام یا لنډه غوښتنه ده چې له دواړو هیوادونو کړې ده. په فارس خلیج کې د امریکا پوځي خوځښتونه د ایران په نسبت زیات دي. د امریکا جنګي بیړۍ هلته رسېدلې ده. دغه راس لا دمخه د سعودي په سواحلو کې امریکا امریکایي ځواکونه هلته ځای پر ځای دي. هغوی په فارس خلیج کې دي. د امریکا جنګي الوتکې له قطر څخه تمریناتي پروازونه کوي او دغه راز ځینې غیر تایید شوي رپورټونه وایي چې د برطانیې هم څه ځواکونه هلته رسېدلي دي. نو د امریکا له خوا هغه څنګه چې امریکایانو ویلي وو چې موږ هلته یو ملټري بلډ اپ یا پوځي ځواک زیاتوو هغه په زیاتېدو دی. ما د ایران له خوا تر اوسه پورې کوم ډول پوځي تحرکات نه لیدل کېږي.
مراد صاحب، د امریکا او ایران ترمنز جنجال تر ډیره د جګړې لور ته روان دی او ویل کیږي چې احتمالي جنگ نوم ورکول شوی او که ډیپلوماتیک هڅې به دا شخړه آرامه کړي، په سیمه کې به د یو بلې جګړې مخه ونیسي که څنګه؟
که څه هم چې یو اونۍ مخکې د امریکایي مقاماتو یا پوځي مقاماتو خبرې ډېرې توند وي او د ایران د ولسمشر یا د ایراني مقاماتو اکثر مولنه هم توند، خو اوس د دوړ خوونه داسې خبرې او څرګندونې راوځي چې یو اطمینان نړیوال ټولنې ته حاصلېږي چې موضوع د جګړې طرف ته زیات نه ځي، بلکې ډیپلوماتیک چینلونه به زیات استعمال شي. هغه ځکه چې بیګا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل تازه ټویټ کې ویلي دي چې د خبرو اترو ته له امریکا له ایران سره تیار دی، اما شرط به دی چې ایرانیان دې اول زنګ وهي، ایرانیان دې اول قدم واخلي. دا هم ویلي چې د ایران اقتصاد مخ په خرابېدو دی او د فکر نه کوي چې د جګړې انتخاب به یوازینی انتخاب وي، بلکې خبرو اترو لپاره د هم اولویت ورکوي. اما د ایران ولسمشر بیا د ټرمپ د دې ټویټ په مقابل کې ویلي دي چې دی هم غواړي چې خبرو اترو له لارې مسله حل شي، خبرو اترو ته اولویت ورکوي. اما د روحاني په خبره پوسه نوی حالاتو کې چې امریکا دغه ډول پوځي حرکت شروع کړی دي، خبرې اترې کول له امریکا سره ممکن نه دي.
ډیره مننه کوم رضوان مرادو د ایران او امریکا ترمنځ د ورستۍ لانجې په اړه باندې موږ ته تازه جزئیات راکول.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له رحمت الله افغان اورو.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د جمهور ریاست د کاندیدانو د ګواښ او د ولسي جرګې د رئیس پر سر د ولاړه شوې ستونزې او کړکېچ په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د انیس دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي افغان ولس د جمهور ریاست د کاندیدانو له شورا تمه لري چې د برخلیک ټاکونکو مسایلو په اړه خبرداری ورنه کړي او د خطر زنګ د حل منطقي لاره نه ده. د سر مقالې لیکوال د جمهور ریاست د کاندیدانو په شورا غږ کړی چې ستونزې په ګواښ نه بلکې د تفاهم له لارې حل کړي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي تمه ده چې د جمهور ریاست د مودې پر سر ولاړه شوې مسله له معقولې لارې حل شي، څو د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته هېواد یوې بلې ستونزې سره مخ نه سي. بلخوا ځینې نورو ورځپاڼو بیا د ولسي جرګې د ریاست پر سر د ستونزې په اړه لیکنې کړي دي. د هېواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې نوماندې د ولسي جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر د لانجه ژر حل سي. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوې دلته هر څه روښانه دي، کړکېچ او بدماشي ته هیڅ اړتیا نشته. د سر مقالې لیکوال وایي کله چې د ولسي جرګې د ریاست او مرستیالانو پر سر لانجې وي نو د اتلس ګونو کمیسنونو مشران به هم ونشي ټاکلی او د ولسي جرګې تخنیني دوره به خپل ډېر وخت پر لانجو تیر کړي. د وساب ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی ولسي جرګه ګام په ګام خپل اعتبار خوري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د ولسي جرګې د رئیس د غوراوي ستونزه متاسفانه تر اوسه حل سوی نه ده. په دې مسله کې چې رسنیو ته د یو شمیر وکیلانو غږیز کلپونه راوتلي دي چې آن د وسلو کارولو او مرګونو ته چمتووالی لري.
ازادي راډیو ته غوږیست دولس پګنی منځنۍ څپه او فم فلش رپینځه باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو سره پل ته په سره پل کې د خزو چارو ریاست او ولایتي شورا مسولان وایي طالبان تر خپل ولکو لاندې سیمو کې د خزو په وړاندې له تشدد کار اخلي. طالبان ادعا کړي چې په دغه ولایت کې د دوی محکمې د شرعي احکامو په اساس ترسره کیږي او پر هغوی د خزو په وړاندې د تشدد ترسره کولو تورونه د یادې ډلې د مخالفینو کار دی. په دې اړه باندې مجیب الرحمن حبیبزی یو تفصیلي راپور را لیږلی.
په سرپل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې له بشري ازادیو څخه د ښځو محرومیت او د هغوی په وړاندې د یادې ډلې لخوا د تاوتریخوالي ترسره کېدو د ښځو چارو ریاست او د بشر حقونو د مدافع بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي. د سرپل د ښځو چارو ریاست مشره نبیله حبیبي وایي چې طالبان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ښځې په بېلابېلو بهانو په درو وهی او انجونې ښوونځي ته له ورتګ منع کوي. داغلی حبیبي په خبره چې طالبانو به له شرعي محرم څخه له کوره د باندې د ښځو په تګ بندیز لګولی او همدارنګه د ښځو په وړاندې حقوقي او جزایي شکایتونو ته په صحرایي محکمو کې رسیدنه کوي. هغې وویل چې ښځې د طالبانو څخه د ویرې پر اساس له دولتي بنسټونو سره د هغوی په وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو پیښې نه ثبتوي. ښځې ډارېږي حتی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې هم د هغوی په وړاندې تشدد ترسره شوی وي، خو موږ ته مراجعه نه کوي. ښځې له ویرې د طالبانو محلي حکومت ته چې ځان ته یې یو نظام جوړ کړی دی دلته زیاته مراجعه کوي. د سرپل دولتي شورا غړي هم د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې د ښځو په وړاندې د ډېرو شدیدو تاوتریخوالو ترسره کېدل تاییدوي او د هغوی په خبره چې طالبان په اکثرو مواردو کې په ناحقه ښځې د صحرایي محکمو قرباني ګرځوي او حتی هغوی په ډزو وژني. دولتي شورا یو غړی حسین مجاهد زاده وایي چې د امنیت د نشتون او له مخالفینو څخه د ویرې پر اساس د یادو تاوتریخوالو پېښې نه دي رسنیزي شوي. د مخالفینو تر واکمنۍ لاندې ساحو کې د ښځو د فعالیت او ازادیو په وړاندې ډېر بندیزونه شته. د هغوی په وړاندې صحرایي محکمې ترسره کېږي. کله چې صحرایي محکمه ترسره شي، دا د ښځو په وړاندې تر ټولو لوی ظلم او تاوتریخوالی دی. موږ سره داسې ډېرې پېښې شته چې یو ځوان د خپلې کوژدنۍ سره له کوره بهر وتی، خو هغوی سنګسار شوي، محاکمه شوي یا هم په دورو وهل شوي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم په سرپل ولایت کې د طالبانو په سیمو کې د ښځو په وړاندې د شدید تاوتریخوالي له ترسره کېدو خبره کوي او وایي چې د مخالفینو سیمو ته د نه لاسرسي په خاطر د تشدد دا پېښې نه دي بربنډې شوي. په شمازون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی وایي چې د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو او د ناامنۍ د حاکمیت په دلیل دوی نه دي توانېدلي چې په دغه ولایت کې پر بشري فعالیتونو د تاوتریخوالي د پېښو په ثبت او د ښځو په حقوقي وضعیت صاف ترسره کړي. سید محمد سامع زیاته کړه سرپل ته د لارې د نامنۍ له کبله زموږ همکاران نشي تلی. همدارنګه زموږ څارونکي هم نه دي توانېدلي چې په دې وروستیو کې په سرپل ولایت کې د ښځو پر وضعیت نظارت وکړي. د سرپل دولتي چارواکي په نام نوسیمو کې د ښځو په وړاندې د خطرناک بشري تاوتریخوالي د ترسره کېدو په منلو سره وایي چې له طالبانو سربیره په دغه ولایت کې نورو ترهګرو ډلو هم د ښځو د حقونو او ازادیو د سلب په خاطر په خپله خوښه قیدات وضع کړي. د سرپل د ولی ویان ذبیح الله امانی په دې اړه وویل د طالبانو ډله او په ټوله کې هغه ترهګر چې په سرپل کې فعالیت لري تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې له شپږم ټولګي پاس نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. ښځې پرته له شرعي محرم له بیرون وتلو منع کوي او ډېر بندیزونه یې وضع کړي. طالبان یوازې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمل نه بلل کېږي، بلکې د سرپل په مرکز کې د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې هم د ښځو د فعالیت پر وړاندې ګواښ شمیرل کېږي. نسیم ارزو په سرپل کې د بشر حقونو یوه فعاله ده. هغه وایي چې په کراتو د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په مرګ ګواښل شوی ده.
شماره ما پیش
طالبان هست، مرا زنگ میزنه. شماره له طالبانو سره شته، زنگ راته وهی او راته گواخ کوي. کله چې زه په یو مجلس کې د ګډون لپاره لا کور وزم، د ښار امنیتي حوزې ته زنګ وهم تر څو را سره همکاري
میکنن.
په سرپل کې په تازګۍ سره د ښځو په وړاندې طالبانو د تاوتریخوالو لا بربند شویو پیښو څخه یوه هم په سنچرک ولسوالۍ کې په ډزو سره د یوې حاملې ښځې د وژل کېدو پېښه ده چې کابو دوه میاشتې مخکې رسنیزه شوه. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی په سرپل ولایت کې تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې د شرعي احکامو پر اساس محکمې ترسره کوي. طالب ویان د دغو وسلوالو لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ترسره کېدو ادعاوې د یادې ډلې د مخالفینو تبلیغ بولي. مجیب حبیب صحی، ازادي راډیو، مزار شریف.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې للارې آزادی راډیو ته راستولی دي. تا
ازادي راډیو اوریدونکو د افغان بي سي ماته سوات لس لارې موږ ته سمسونه را لګلي دوی زیاتو د ولسی جرګې په لانجو باندې سمسونه لیکلي له هغه ډلې ملنګ جان درمان لکونړ لیکلي ولسی جرګې وکیلانو نه مهيله ده چې د خپل شخصي ګټو پر ځای د هیواد ګټو ته توجه وکړي. صادق انتظار لیکلي دی ولسی جرګه کې جنجال کزر حل نشي نو خلک به نور هم اندېښمن شي. سید روح الله صادقی لیکلی لسر پل نه د پارلمان دا کارونه د افغانستان په خلکو باندې ملنډي وهل دی او د ویلي نه پویږي چې تر څه وخت به همداسې روان وي. هدایت الله نگزاد له هلمند لیکلی ناوی ولسوالۍ نه د وکیلانو څخه غواړو چې له لانجو لاس واخلي ځکه د خبره هر څه که جنجال زیاتیږي د دښمن په ګټه او د افغانستان په زیان به تمام شي. پام دې سره رسیدو پروگرام نیمایي برخه ته وخت په افغانستان کې 12:30 بجې دی. فرشته جلالزی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د ولسی جرګې د مشر د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره ټاکل شوی پلاوی بنن د خپل څیرونو پایلې اعلان کړې. په اورزګان کې د عامې روغتیا مسولینو یو اندازه زړې او تر تاریخ تیری دواوی سوځولې دي. په اورزګان کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې تقریبا یو ټن دواوی چې له مارکیټ راټولې سوې وې سوځول شوې دي. په دې کې د زراعتي دواوی هم شامل دي. د نوی زیلند پولیسو د هغه هیواد په کرایست چرچ سیمه کې پر جماعتونو د حملې مسؤول رسمن په تروریزم تورن کړی دی. حمله کوونکی 28 کلن دی او د جون په میاشت کې به محکمې ته ودرول شي. پر هغه په 150 مواردو کې د قتل تور لګیدلی دی. او په روسیا کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د یو مشر الکسی نوالنی همکار ویلي چې هغه نیول شوی او د غیر مجازو لارینونو د ترسره کولو تور ور باندې لګول شوی دی.
لازادی رادیو مو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام او فیسبوک پانی فیسبوک دات کام سلاش ازادي رادیو کې لوستلای شئ. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلی زنجی سپم او د خبرونه زنګړی شوی شکرې ناروغي ته په پروگرام کې د شکرې ناروغي متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی زمنګ ملمدی او د شکرې ناروغي په عواملو او همدارنګه د مخنیوي په لارو چارو به موږ سره بحث وکړي. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زمنګ د اړې کوشمیرې دي 0599 40 15 30 او بل شمیره هم ده 0 200 225 55. رازو په دې تړاو یو راپور چمتو شوی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د شکرې ناروغۍ د میلیونونو افغانانو روغتیا ته ګواښ پیښ کړی او په بې ساري توګه د پراختیا په حال کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان استازیو د اټکل له مخې شاوخوا 2.5 میلیونه وګړي په افغانستان کې د شکرې له ناروغۍ څخه ځورېږي. روغتیایي متخصصین په هیواد کې د شکرې ناروغۍ لومړني عوامل د ناسالمو خوړو څخه ګټه اخیستل، زیات وزن او د فزیکي فعالیت کموالی په ګوته کوي او په وینا یې دغه ناروغي په افغانستان کې په چټکۍ سره د پراختیا په حال کې ده. د روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې 8% د افغانستان وګړي د شکرې له ناروغۍ ځورېږي. سره له دې چې په افغانستان کې د شکرې په ناروغۍ اخته کسان وکړه شمېرې له تیرو څو کلونو راهیسې څرګندې نه دي، خو اوس د دغې ناروغۍ زیاتوالی د روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان اندېښمن کړی او دوی په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې. په ورته وخت کې ډاکټر حنان خوشحال صافی وایي منظم سپورت، روغتي خواړه او د سګریټو نس کول د شکرې ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره اړین ګامونه دي. نوموړي وړاندې وویل
د معدې په څنګ کې یو غده د پانکراس په نامه، دغه پانکراس خوده انسولین په نامه کومه ماده چې ده، کچیرې دغه انسولین د جزایر لانګرهان ځینې یا تولید نشي او یا تولید شي خپل ماین بیولوژیکي موثریت یا تاثیر د لاسه ورکي، نو په دې وخت کې ګلوکوز ادې بځای چې حجراتو ته لاړ شي په احتراق ورسي انرژي تولید کړي په وینه کې باقي پاتې کیږي.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام لا ازادي رادیو اوري دوستانو د خبرونه شکر ناروغي ته زنګړې شوې او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په پروگرام کې د شکر ناروغي متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی زمنګ ملمدی. ډاکټر صاحب محمدی خرغلی
تشکر ژوند دې.
ډاکټر صاحب محمدی راپور مو ورید رازو دې ته شکر ناروغي ساسې لاندې سره ډول یو ناروغي ده.
شکر ناروغي البته کله چې په غیر نورمال ډول او په دوامدار توګه د وینې قند پورته پاتې شي د ته شکر ناروغي ویل کیږي، او په دې حالت کې یا د غده پانکراس نه انسولین نه افرازیږي یا لږ مقدار افرازیږي او یا امکان لري په افراز کې یا سکریشن کې څه مشکل نی د انسولین د فعالیت په مقابل کې مقاومت تولید شي او په نتیجه کې د مواد قندی یا کاربوهیدرات شهم پروتین او نور مواد په وجود کې مصرف نشي او په نتیجه کې د دیوایس وګرځي چې دا مواد په وجود کې تراکم وکړي.
ډاکټر صاحب محمدی په افغانستان کې د ډیابټ یا شکرې ناروغي مخ په پرخېدو ده، تاسو یو عامل په څه کې ګورئ؟
البته مهمترین عوامل په افغانستان او نړۍ کې اساسي علت دا ده چې اوس ژوند شهری شوی ده او خلق فعالیت فیزیکی سم ندی یا بی فعالیت فیزیکی نکی او همداس مناسب غذاگان نخوری، یعنی زیاد خورل، کم فعالیت فیزیکی او نور مواد استعمالول، مثلا سگرت، الکهول او نور شایان ده ناروغی باعث گرزی.
ډیر زیاته مننه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. موضوع شکرې ناروغي ده او تاسو د دغې ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب حسیب الله محمدی نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. زه اوریدونکو ته یو اوریدونکی د ولس په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم استاد،
څنګه یې؟ صاحب خراب لای پروگرام ته مهرباني وکړئ خپل پوښتنه هم مطرح کړئ.
مننه ژوندۍ وسته ډاکټر صاحب، اول سلام اوریدونکو ته. سلام
ډاکټر
احمد، شکر ناروغي څنګه پیدا کیږي؟ ولې پیدا کیږي او د مخنیوي لپاره باید څه وکړي؟ او کله چې سړی شکر تکلیف ولري هغه کوم خوراک څخه ډډه وکړي، کوم خوراکونه ونه کړي؟ او د شکر ناروغي چې کومه ده، دا د انسان نه بل انسان ته په ځینې نزدې ساري ناروغۍ ده، غیر ساري ناروغۍ ده، همداسې لږ معلومات راکړي.
سمه ده، مهم مسایلو ته تاسو اشاره وکړه. څنګه چې صاحب په دې پوښتنې مګولي کلی مهرباني وکړئ.
البته شکر ناروغي اساسي علت مخکې ما وویل چې امکان لري چې یو غده د پانکراس نومیږي، د دې غده نه د لانګرهانس حجراتو نه انسولین افرازیږي او کله کله داسې کیږي خصوصا په ځوانان او ماشومانو کې د دې غده نه بیخي انسولین افراز نشي. په دې حالت کې دغه کسان مجبور و مکلف دي چې د بهر نه انسولین واخلي او خپل حیات ادامه ورکړي. البته په دوهم شکل په نسبي توګه انسولین کم افرازیږي یا افراز سم دي په فعالیت د انسولین د فعالیت په مقابل کې مقاومت رامنځته کیږي، یا امکان لري چې دواړه موجود وي، هم په افراز هم د انسولین په مقابل کې مقاومت رامنځته شي. البته د شکر په رامنځته کیدلو کې تقریبا په 90% ایدیوپاتیک 90% اوتو ایمیون حادثه رول لري، یعنی وجود د پانکراس د لانگرهانس حجراتو په مقابل کې یو نوع مواد چې انتیبادی نومیږي تولید کوي او په نتیجه کې یو عکس العمل رامنځته کوي او د دې حجراتو د تخریب باعث ګرځي. البته متباقی 10% علت تر اوسه پورې معلومه شوی نه دی، خو نور فاکتورونه هم د شکر په رامنځته کېدو کې رول لري، مثلا انتانات وایرسی دی، مثلا کلچرک، مثلا کوکسیک وایرس او همداسې جنیتیکی فاکتورونه رول لري. البته دا عوامل په نوع اول کې یا ټایپ 1 کې اساسي رول لري، یعنی کوم نوع ته مونږ ټایپ 1 وایو، یعنی هغه کسان چې بدون د انسولین نشي کولای چې امرار حیات وکړي. البته په دوهم ټایپ کې هم اساسي علت تر اوسه پورې معلومه شوی نه دی، خو بیا هم ځینې عوامل او فاکتورونه د دې ناروغي په رامنځته کېدو کې اساسي رول لري. مثلا جنیټیکي فاکتورونه، هغه ماشوم چې مور د شکر ناروغي باندې مصاب دي تقریبا 3% او پلار چې مصابي 8% او په هغه صورت چې دواړه او مور او پلار په شکر ناروغي باندې مصاب دي د دې چانس زیاتیږي. او همچنان نور فاکتورونه مثلا لایف استایل یا روش زندگی چې مونږ ورته وایو، مثلا ځینې کسان وزن زیات دي، فعالیت فزیکی کم دي، خوراک زیات دي، دا هم په خپل د دې باعث ګرځي چې شکر ناروغي رامنځته شي. او شکر ناروغي ځینې اعراض و علائم لري چې په ځوانان او ماشومانو کې یا په نوې ون کې مهمترین اعراض و علائم چې دا کس
ډاکټر سه محمدی دغه علائم او همدارنګه دغه دو نورو پوښتنو ته به وروسته راشو. میرویس له هلمند نه په لیکه کې دی، ډېر زیات منتظر پاتې شو، د ده پوښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ.
په خیر صحت مشري
او خوشاله اوسئ، ډېره زیاته مننه، مهرباني وکړئ.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب، سلامونه وایم. او پوښتنه مې دا ده چې زما په نظر باندې چې دغه د شکرې څخه مخکې چې انسان په دغه ناروغۍ باندې نه اخته شوی، چیرې چې انسان وینه وکړي د وجود څخه د رګو وینه ورکړي، دا به څنګه د شکرې د مخنیوي لپاره علاج کېدلی شي که یا او یا که په شکرې اخته کس وي بیا هم دغه پر هغه سربېره د وینه ورکوي په کال کې یا په څو عمر کې سرول لري او
کبا دا غیزه سمه ده. ډیر مننه میرویس خان، دغه پوښتنه به جواب شي. ډاکټر صاحب راځو مخکینی پوښتنې ته چې ورور مطرح کړه، غوی ویل چې کوم کسان چې په شکرې ناروغي باندې اخته دي له کوم خوړو نه بر ډډه وکي، او بل غوی ویل چې یو کس نه بل ته د شکرې ناروغي انتقالیږي کنه، دا پوښتنې کې جواب کړي.
البته هغه کسان چې په شکر باندې مصاب نه دي، په اول قدم کې باید دوی که وزن زیات دي کم کی، که فعالیت فزیکی کم دي باید زیات کی، او همداسې د سګریټ، الکول او دا نور شیان باید اجتناب وکړي. او اساسي دوی پوښتنه وکړه چې د یو شخص نه بل شخص نه دا سرایت کوي او کنه. البته جنیټیکي فاکتورونه چې ما مخکې تاسو ته معلومات درکړل، په هغه صورت چې مور یا پلار په شکر ناروغي باندې مصابي، وراثت یا انتقال د ناروغي چانس په دغه اشخاصو کې چانس شته.
رازو اوس د میرویس خان پوښتنې ته دا پوښتنه که جواب کړي، بیا به زه نور اوریدونکو ته.
البته د میرویس خان ورور په جواب کې باید عرض کوم چې وینه ورکول، یعنی هغه څوک چې شکر ناروغي لري دا وینه ورکي، دا په شکر باندې کوم مثبت اثر لري، یعنی په دې معنی چې شکر نه لري په شکر نه مصابیږي، او که شکر لري د خوال باعث ګرځي. البته دا کوم اثر نه لري، او هغه ناروغان چې مثلا شکر ناروغي لري او په خپل کوم اختلاط نه لري، مثلا پښتورګي، زړه، سترګو یا نور کوم مشکل او نه لري، دوی کولای شي چې بل کس ته وینه ورکړي کوم خاص مشکل نلیدل کی.
مننه بل اوریدونکو ته وار ورکو، مهرباني وکړئ. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. د راډیو
السلام علیکم حاجی توفیز زابل ولایت شاجول ولسوالی خو
توفیز بخیر غلی پروگرام ته او مننه توفیز د غږ مو پریکیږي یو سمځای انتخاب کوي او خبرې وکړي
مننه اوس څنګه شو
بالکل اوس سم دی مهرباني
نو محترم قدرمن ډاکټر صاحب زه خمه دوی درې پښتنه دي نمرنی پښتنه ده د سټیټس ریزي پر څو قسمه ده او کوم قسم یې خطرناک یا مهلک ده او بل شکر دوا لري نه لري په دوا باندې کنه قطع کیږي او بل د هغې نورمال څونه درجه ده او خطرناک درجه یې څونه په حساب باندې نو د ده پوښتنو جواب کړی کېله زه خو به ډېر منندوی
توخي صاحب ډېره زیاته مننه دغه پوښتنې به ډاکټر صاحب ځواب کړي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
البته شکر ناروغي په اساسي توګه درې نو لري چې یو نو اول دی یعنی مخکې ما اول چې دا ناروغان اکثرا ماشومان او ځوانان دي او ډېرو قوات د لس کلنۍ تر دولس کلنۍ پورې لیدل کیږي او دا ناروغان حتما باید د بهر نه انسولین واخلي ځکه چې د دوی د پانقراز غده نشي کولی چې انسولین تولید کړي او که د دوی انسولین د بهر نه وانخلي د مرګ باعث ګرځي او دوهم شکل چې نو دوده یعنی دا په کاهلانو کې یعنی هغه کسان چې سن د څلوېښت کلنۍ نه پورته دي دا ناروغي رامنځته کیږي او په دغه کسانو کې انسولین افرازیږي مګر امکان لري چې د دې انسولین په مقابل کې یو مقاومت موجودی او په دې حالت کې په نسبي توګه د وینې په دوران کې انسولین شته او د پروتین شحم او د پروتین شحم او کاربوهایدرات د مصرف لپاره تقریبا کفایت کوي په نسبي توګه کفایت کوي البته د خطر په مورد کې مونږ او تاسو پوهیږو چې اول شکل یا ټایپ یک نسبتا خطرناک دی په دې خاطر چې اول علت خدا دی چې دا ناروغي په ماشومی توپ یا ځوانی توپ کې پیدا کیږي او تقریبا امکان لري چې دوام هم کالونه په بر کې ونیسي او دوم خبره داده چې د دوی پانقراس بیخی انسولین تولید کولای نشي دوم ټایپ چون دا د څلوېښت کلنۍ نه پورته واقع کیږي او دا امکان لري مثلا په ځینو کسانو کې امکان لري چې غده پانقراس انسولین سم تولید کی ولی د انسولین د فعالیت په مقابل کې مقاومت تولید شي مثلا هغه کسان چې سنترال اوبیسیتی لري یعنی شحم په ګیډه کې تراکم کړی وي په دې حالت کې امکان لري چې انسولین حتی د نارمل حالت نه زیات اتراشی د غده پانقراس نه مگر بدبختانه چې دا شحمی انساج د انسولین په مقابل کې عکس العمل اخکارا نکی او کله چې دا ناروغان خپل وزن کم کی فعالیت فیزیکی زیاد کی امکان لري چې شکر په مطلق توګه بدون د دوایی هم لمنځه لاړ شي.
بل اوریدونکو اخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
السلام علیکم تاسو
سلامونه
وعلیکم السلام
میرویس خان مهرباني وکړئ نن د شکر ناروغي په اړه غږیږو.
شکر ناروغي په رابطه باندې مخکې ډاکټر صاحب وویل چې دا فزیکی نه فعالیت هم دا یو سبب دی شکر دی ناروغي.
بالکل
زما یو ملګری تقریبا نن څلور کاله مخکې اوس هم شکر باندې اخته ده. وزن یې تقریبا د پنځه شپېتو نه اویاو پورې وو او سن یې اته ویشت کاله وو. او دی ورځ به یو صاحب تینځل ځای ته یو خانه مزل کاو او یو صاحب تینځل ځای ته بل طرف نه مزل کاو دا په دې شکر نه روغي باندې اخته سو چې کله ماینه کوي ګوري چې هاي سبا باندې شکر نو دا غاسي دې چې فعالیت کوم دې لري یاسو او بل خبره دا یو بل سوال مې داده تینا چې انسان نورمال انسان مایا تورس واخلي او څونه باید اعتراض او بل سوال مې داده چې یو څوک لری پروسس کې مې چې غیر الته سی خدمات نه وي دا شکر ناروغي باندې اخته ده چې دا سره ځان کنټرول کی دا یو درې څنګه
څومره د ډیرمن میرویس ول ننګرهار نه دوه درې پوښتنې مطرح کړې ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ
اول سوال
دوی ویلي چې دوی کوم ملګری او البته ډیر زیات دوی اته وش کلن ول او پنځه شپېته وزن یې درلود او دوی د ډیر فعالیت سره سره به هم په شکرې ناروغۍ باندې اخته شوی دوی هدف دا و چې یعنی فزیکی فعالیت څومره رول لري
البته ما مخکې ول چې دا ملګری امکان لري په ټایپ یک یا ټایپ وان باندې مساوي یعنی معنی دا ده چې خوده پانقراس مشکل لري او نشي کولای چې انسولین افراز کی په دې حالت کې فکر کوم چې که انسولین نی او هر څومره چې فعالیت فزیکی وکي بیا دومره ګټور نزی یواز فعالیت فیزیکی البته د گلوکوز محیطی استقلاب زیاتی خو مهم خبر دادی پا نو دو که یا هر کسان چه د سلویخت کلنه اینه پورت دی دیر مستر دی یعنی هر کسان چه وزن زیاتی فعالیت فیزیکی کم دی کلا چه دا فعالیت فیزیکی زیاد کی مخکم اول چه هر انسا چه ده نارمال انسولین په مقابل کې عکس العمل ښکاره نه کی امکان لري چې د وزن د کموال سره دا عکس العمل بیرته نورمال حالت حالی عادی حالت راشي په نتیجه کې دا شکر حتی امکان لري لمنځه لاړ شي مګر بدبختانه په نو ون کې چون انسولین موجود نی په دې صورت کې چې انسولین موجود نه وي مونږ او تاسو پیږو چې یوازنی او مهم رول د انسولین داده چې دا ګلوکوز یا قندی مواد د حجرې په دننه کوي او کله چې دا نه فکر نه کوم چې دا کار د دې په واسه دا کار فعالیت فیزیکی یا سپورت
دغه دو نور پوښتنې به په لنډو کې ځواب کړي بیا به زه نور اوریدونکو ته دوی ویل چې په لرو پرتو سیمو کې چې کوم ځایونو کې مرکزونه نشته صحي مرکزونه نشته یا شته کم فعالیت کې کوم کسان چې په شکرې ناروغۍ باندې اخته دي هغوی باید سره هم تدارکست وکړي
البته هغه کسان چې په لرو ساحو کې ژوند کوي مثلا دوی هراز و علائم لري مثلا هغه کسان چې زیات اوبایس کی مثلا زیات تشناب تزیانه تشومتیاز مقدار زیاد دی دیر زیات دوډه خوري احساس خستگی او کسالت کوي هاو همداس مثلا په طرق تناسلی او باولی کې دا هنتانی آلت ولري مثلا د تشو متیازونه سوزش شکایت کوي مګر هر څومره چې دوا خوري نتیجه نه ورکوي یا مثلا بولزای په خو کې زخم پیدا شوی ده مثلا سترګو کې دید تغییر راغلی ده یا مثلا په خو کې کرختی سوزش داشان کله چې رامنسکیږي په دې صورت کې دا باید یو ځل وینه چکی لابراتوار تا لارشی او پا حق صورت چه مثلا لابراتوار نی مشکوک حالاتو که دا گلوکومتر یا والی شکر چه دا شکر چکولشی او پا حق صورت چه نتیجه مثبت راغه یعنی شکر دیو سلو اشپک ویشنه پورتوی پا دی صورت که دا شخص په شکر ناروغي باندې مصاب
ډاکټر صاحب راځو ته چې په افغانستان کې څومره د شکر ناروغي د کنټرول لپاره کار شوی او همدارنګه څومره مرکزونه موجود دي؟
البته مهمترین او اساسی ترین نقطه د شکر په وقایه او تداوی کې آگاهی آمد ډیر مهم دی.
زو اوریدون کی ته او د یو اوریدون کی اړیکه اخلو، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته ځان راو پیژنې؟
خورجان ډاکټر ته سلام، ز سپین منګل دي په لاره پکړم پکتیا ولایت نه، د شکرې پیسا کې موجود ز پښتنې لره ما شکرې.
مهرباني وکړئ
ډاکټر سیمه من دا پښتنه دو چې روزادو کسا کې کاته خبره بسرکو شکر ز دل وړ شکر مراد لرم دل وړ غوخره ما خوخ چای وڅکما شکر می کنټرول شي، کله چې غواړم خرم شکر می کنټرول شي، یو بچ ټول بچونه کې می شکر کې دا یو بچای می داخل میغنه شکر نو ما کې وا هغه شکر نو ما به چې پکې وا دا هغه غشې شکر یې ورکشای غواړم چې سم غواړم خرم شکر می کنټرول شي، چې سم خو غوخرم شکر می کنټرول شي، کني بیا سم شکر دم راځي چې ولې دوت ونی مسو کې وي متلیار وخه.
البته زما خو نظر دادی چې دا همدا سزان تلقین کړی ده او دا امکان نه لري چې مثلا غوړی او شیرینی شیان نخری شکر کنټرولیږي او برعکس نخری شکر پورته کیږي. دا زما په نظر دا یو تلقینی حالت دی، نور کوم علمی خبره.
ډاکټر صاحب محمدی رضو دې ته چې یو نوې څېړنه هم شوی او په دې څېړنه کې ډېر ټینګار دا شوی چې کچېرې د شکرې ناروغۍ په سمه توګه درملنه ونه شي، داسې ویل کېږي چې د زړه حمله، عصبي سکته او داسې نورې ناروغۍ پیدا کړي. ستاسې تحلیل څه دی؟
البته شکر ناروغۍ کې تعریف یو داسې هم تعریف کېږي چې دا یو کلینیکی سندروم ده، یعنی معنی ادعا ده چې دا کولای شي چې د وېښتانو نه تر پښو تر نوکانو پورې هم مصاب کی، یعنی معنی ادعا ده چې زړه، پښتورګو، سیستم عصبي، سیستم تناسلي، سیستم بولی، حتی جهاز هضمی مصابوي. په هغه صورت چې مثلا ناروغان توجه نکړي، مثلا هغه کسان چې شکر ناروغي لري دوی شکر سم کنټرول نه کوي، دوین چربی سم کنټرول نه کوي او دوین فشار، یعنی درې مهم فاکتور کسان کنټرول نشي د اختلالاتو باعث ګرځي. البته مهمترین اختلالات په زړه کې، پښتورګو او دماغ کې ده.
بله ډاکټر محمدی رضو دي ته چې آیا شکرې ناروغي قطعي درملنه لري کنه، او همدارنګه په دې اړه مرته وایي چې ارثیت څومره رول لري بکی؟
البته شکر ناروغي مخکې ما وویل چې دا یو طویل المدت یا لانګ لایف ناروغي ده او دا قطعی تداوی، البته دا مثلا گرافت امکان لري، د پانقراس گرافت توشی په دې حالت کې، البته دا تر اوسه پورې ډیر عام ندی خو تحقیقات چه را روان دي، البته گرافت امکان شته چې بل حجرات په همدې قسمت کې پیوند شي او دا ناروغي لمنځه لاړ شي. او بدون د دې نه دا درې مهم فاکتورونه چې مثلا فعالیت فزیکی، ډایټیشن، غذا او دوا، دا ناروغي کولای شي چې د دې ګلایسیمی یا شکر کنټرول شي بدون د دې نه که مثلا شخص دوا و نخوري، فعالیت فزیکی سم مراد نکي، شکر حتما پورته کیږي او د ځینو اختلالاتو رامنځته کیږي.
مننه دوستانو، خبرونه هم همدغلته په سوشي بو کې پاتې رسیږي. دا ونه کو چې پروګرام شکرې ناروغۍ ته ځنګړی وو او په دغه خبرونه کې د شکرې ناروغۍ متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی زموږ ملمو. ډاکټر صاحب محمدینا یو نړۍ مننه. له تاسو اوریدونکو هم ډیر زیاته مننه کوو. دا خبرونه همدلته پاتې رسیږي. الله پامان.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قوم و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیم
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.